څو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنګټن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. نن د ثور اوومه ده، له ننه 14 کاله مخکې په دې ورځ د سردار محمد داود پر حکومت کودتا وشوه. دا کودتا څرنګه وشوه، ولې وشوه، په دې اړه به هم واوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورونا یو چوارو وزارت وایي چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې نه دي کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاحکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زنداني لپاره پیسې نه دي ورکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونا یو چوارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و، دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یو کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لویه لارې بند کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاري د درغلي او فساد په تور میاش مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لست وایستل شو. د هغه لسکونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازی پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو حصارک او خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان رسولی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. دی د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې وژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسی شي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو وژل شو. له هغه درې لونې پاتې شوې. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې د کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ رات کړ چې شمالي کوریا ته د هغو 2 میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړي چې شمالي کوریا د یو زنداني امریکایي محصل د دربند لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوټو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت لپاره د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ترامپ شمالي کوریا ته د دې پیسې د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه 2 میلیونه ډالر، نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارنبر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور نیول شوی و. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګرباچوف فیند رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسیې دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیایي حالت نورمال دی. میخائیل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبې په ورځ وویل چې میخائیل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکترانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګه منع کړی دی. میخائیل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کال وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې، چین او امریکا د درې اړخیزو غونډې برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې اور بند وکړي. په خوست کې د ثور د اتمې په پار د مجاهدینو په غونډه کې بیا خلکو پر حکومت ژغ وکړ چې اور بند اعلان کړي.
جلال مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
نن د ثور اوومه ده. له ننه 1 کال مخکې په دې ورځ خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. په دې اړه تحلیلي مطلب لرو.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو.
د چین او میانمار ترمنځ د مرغانو ښکار ته یو شمېر اندېښمن دي. د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. کابل ته ورزو مخکې تر دې چې د زلمی خلیل زاد څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو، داسې ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسان نن یو لاریون کوي او یا یوه اعتراضیه غونډه را جوړوي. اجمل تورمان له کابل په ټلیفون را سره. تورمان صاحب، دا اعتراضیه غونډه د څه لپاره ده؟
بله شیبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې ټاکل شوی لنن سره د سولې مشورتي لوی جرګې ته 2 پاتې دي، په کابل کې د دغه جرګې لپاره ځانګړي تیاری روان دي. اول خبره تیاری خبره کوم، دغه جرګې جوړونکي کابل ته د ډیرو ملمنو در رسیدو خبر ورکوي او وایي چې چمتواله په خ ډول نیول شوی دی. که څه هم افغان حکومت په کابل کې د دغه جرګې د خطر سره کېدو او خلکو ته د لارو د بندښت او ترافیکي ستونزو د نه موجودیت او دغه شان خامنیت په هدف یو نه سرکاري رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم د شخصي کاروبار درلودونکو کار روان دی او په خار کې امنیتي تدابیر او تلاشي تر بل عادي ورځو ډيري دي او جديدي. خو که یو خو د تیاری خبره کیږي، نو بل خو د مخالفتونو خبره هم ده. یو شمیر سیاسيونو په ځنګړي ډول د ولسمشي دراتونکو انتخاباتو اکثرو کاندیدانو د جرګه تحریم کړي. په دغو کسانو کې اجرایي رئیس عبدالله هم شامل دي. د اجرایي رئیس ویان رستيال فریدون خزون په دې مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي
موقف رئیس اجرائیه در این خصوص روشن است. ما تنسته شگلامه هم نشد کرده بودیم و بعضا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرائیه در لوی جرگه بود نداره.
نو د دې ترڅنګ دغه مخالفتونه ختم شوی نه دي، یعنی لړۍ روانه ده او نن هم شیبر صاحب په کابل کې یو شمېر سیاسيون او مدني فعالان غواړي چې په یوه اعتراضیه غونډه کې دا جرګه تحریم کړی چې ان شاء الله د ورځې په جریان کې په دې اړه هم بشپړ راپور وړاندې شي. بله شي.
بله تورمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوکانونه خلاص دي او خو تلاشیان سخت شوی دي، څه تغییر راغلی ده د دې ورځو او د وسته تلاشي ترمنځ؟
تلاشیان په خواد سوي چې مثلا ما د سهار د کابل د ختیس خوانه راتلم خار ته دونه په خواد سوي چې مثلا موټرې بلیدل کړي د پولیسو لخوا او اجازه ورکول کېدله. خو نن ما وکتل چې ځینی کسان له موټرو راخته کیږي، هم نه وي بدني تلاشي کیږي او ورسره مثلا د موټر ته برتس وختلو د تګ اجازه ورکړل شو. یعنی په خوا چې مثلا په یو روډ باندې به یو ځای تلاشي او اوس ماول دل چې مثلا درې څلور ځای هلته د تلاشي لپاره پولیس ولاړو لاو تلاشي کولی، نو د په خوا پرتله باندې یو څه تلاشي او امنیتي ماسې ولې د امنیتي تدابیر ډیر شوي دي په سرکونو باندې ځای ځای پولیس او امنیتي کسان د دغه جرګې د امنیت لپاره په ځانګړي ډول سبات د مجاهدینو د بریا ورځ هم د سور اتمه او کېدې شي هر کال دغه ورځ د لوی جرګې په خمه کې دا هم منځل کیږي. د دې لپاره هم ممکن چې دغه تدابیر ول زکه سبا دغه ورځ هم لمنځل کیږي. بل شي
څنګه داسې معلومات ورکړل شوی دي چې دا ورځ هم په لوی جرګې کې لمنځي د لوی جرګې په خمه کې
پوخه هر کال bale wo wali da zal fikr kom padir shmir kasan sara ka da ka panur gond ki ratuli gi pabulza ki shayad imkan na shuni padir der shmir sara kasan no shayad che maga padalo jit ki khima ki da hamul manzil shi.
اجمل تورمن مننه. و موریدل چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په کابل کې مشورتي لوی جرګه پیل شي او دا جرګه د څلور ورځو لپاره ده. هدف یې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو بحث کول دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیه او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازیو سره خبرې وکړې. جزئیات ته فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن ته ملري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیز غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز رخصوي چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو ته افغانانو لاستازو او هم درز طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې تر بللې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر سپیل سي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلای شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پروانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پورې زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 متل قولي اردو د سلرمې پلي لیوا د قومندان ډګروال عبدالولي حقمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشی شوی دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتي ځواکونه دي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشی شوی دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونه سره اور
میرا علامه غادی د روزګان د ولایت چرشینو د سوالي وسیدونکو زه میاشتې ماته د دوی سره په زندان کې تیرې کړلې. د طالبانو زموږ سره واده د شپې راله زموږ د رژیم جګړه وکړه. زما د ورور سره واده بیا زما ورور ووژو. طالبانو ولسوال ووژل شو. په دغه اثر کې زه زامن ګیر کړلو بیا راوستلو بیا بندیان کړلو. 5 میاشتې ولا شپې اوس کېږي چې موږ دلته خوښه ژوند زموږ سره نه دی کړی. په ښه تندې موږ ته نه دی کتلي واده د لاره ژوند چې واده د لس خدا رسول ولاړه زموږ سره نه دی.
زمان عبدالرزاق ته ولایت پلار مزر بابخان ولایت ننګرهار د ولسوالي نازیان. طالبان خو داسې وضعیت سره کوو چې بس کله به ډوډۍ نیمه ګېډه وه کله به څنګه وه ښه بس رویه داسې خره بیا نه وه مړه ګېډه داسې وه خونه خوراکه ښه وه نور د نور مشکلات ډېر وو او بس عمر تېرېده ژوند روان وو. بس الله تعالی بس اوس روغ سلامت بس د زندان لیډر کو الله تعالی هم بس.
زما نوم اختر منیر د ننګرهار اوسېدونکی ولسوالي کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله. درې میاشتې ولسوالي محاصره وه. بیا خېټ سکوت یې کو موږ ونیول شو. بیا د هغې ځاینه رابر کړو راوړل ته ارزګان د کلاتک زندان له دا مې 9 میاشتې په زندان کې تېرې کړې. بس موږ دا تمنه لرل چې موږ به بېرته خپل کورونه لور شو ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماری وضعیت موږ 55 بندیان په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېدو. ډوډۍ په نیمه خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې به خپې غوځولې بل به خپې راغونډې کړې. د سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې او روختې
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر شوی یم. نه میاشتې کېږي چې بندي وم زه چلله نو تشناب ته به سې تلوم مویل به یې راکول که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و که باندې به دغسې راووتم پی به و په 2 مترو وتا کې 12 نفره ننستلي وو. هغه به جای نه و بسترې نه وي یا خو زحمت و ډېر ځله مې راسره کړو. موږ دومره خوشحاله لکه تازه چې سړی لمور پیدا شي داسې رقم خوشحاله. خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی. خدای دې ټول وساتي. خدای دې هر وخت کامیابه لري. خدای دې دښمنان وشرمي. خدای دې دوی کامیابه لري.
موږ دې ځواکونو نه دومره خوشحاله والله پاک دې بریالي لري. زموږ پوځونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کولا لالم سزلې کې خدای هماغه ټیم چې کوم وخت بېګا چاپه وله شوه کنه موږ راځه چې نو هماغه وخت سرونه کته کړه والله لالم سزلې چې الله پاکه ډېر شکر دی چې موږ دغه زندان د تازادي زندان او دوزخ
وړمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان 8 تنه ساتونکي وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې له ځنډونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې 6 میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو دینی عالمانو ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دی د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد په راتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلی چې افغان بزګرانو ته یو خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه د خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به ان د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې ان تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د وبښتمې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې پرون جوړه شوې وه، برخوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دواړه لوري اوربند اعلان کړي. له خوسته نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
پیاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولایت د لوی پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه دا ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي، او هم چنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه دی وښتمې کالیز په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرات رو د پیلېدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو خواونه د طالبانو د دولتنه دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غچ دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دوی وکړي، یو خدا چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو وغږ وکړ چې جګړه ودروي.
موږ په ټول اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالیک په خاطر د افغانستان د غریب زوردلی درددلی مجاهد ولس په اساس باندې د کونډ رنډي اتمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري، هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړئ چې راشئ، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کې به سره بیا به هماغه شان سره ورونه شو.
د یادونې وړ ده، اوویشت کاله وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسلوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1921 لمریز کال د 14 مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو 3 لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په 2014 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا سنا تر اوسه نه دی تایید کړی. جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نکړي.
Under my administration we will never
Donald Trump وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نکړو. د دې عمل زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نکړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارف وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارف او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته غواښ پیش کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارف وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ یو سلو یو هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لشته لږ نه وشت هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن پرون د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسی له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د ولسی جرګې نوې دوره پرانیسته. خلک له نوي وکیلانو څه هیلې لري؟
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نوي وکیلانو خدای زی امن راولي کړي دل دغه د خلک شتازي خپل هغه وږي کارو کې ورسې چا مړي بختنم نه کوي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي تا ته اوس سوال زاري کې ما تیارې راکا دار راکا هلته سیارې وګټي ځان هغه کې بس بیا ورسې بیا غم نه کوي وکیلان خو ټول عوام نه جوړيږي چې عوام یې جوړ نه کی نو څو خو نشي جوړوي تا عوام خو کا تا عوام تا جوړي خدمت دوی خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشاليږي
نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور را دادې وطن غم باید دای سره یې چې چیرته غم نه غوغه وکالت نکېږي ټول خلک پریشانی دي فخر ده بیکاری ده دغه کار د زمينه خلکو ته مسایې چې ورور را ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور را د بل ملکونو دران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي د سملو مندګي وګي د ملت نه
نوی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي خلک غوړه سي او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو او مرغانو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګنجوي د څرمنو په خاطر ښکار کې شو بیا په ام بازار کې خرڅېږي. صفی الله سنګزای راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنی د فحشا مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅيږي پړانګان وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې استل شوي د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخي فعالان اندېښمن کړي دي د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی په میانمار کې هم دا کار روان دی موږ ډیر اندېښمن یو په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي 2019 میلادي کال به د سولې کال وي او موږ هیله من یو چې طالبان به د افغان حکومت سره سوله وکړي او آرامي به راشي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي که طالبان پروژه کې اوربند وکړي نو هم به د ولس او هم د روژې احترام کړی وي. عبدالرحمن له کابل پر سولې سمس کې لیکلي دي که چېرته طالبان اوربند نه کوي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د اوربند اعلان وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا اداره رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویاند وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هلته پروختون کې بستر دی. نن د ثور ومره لننه یو څلويش کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ورځ باندې د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. وړاندې په دې اړه د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني مشر سلیمان لایق سره یو چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې چې دا مرکه خبره کړو د همدې ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ له افغانانو قربانۍ اخلي. د دې کودتا عوامل څه ډول رامنځته شوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف را پیدا شو؟ افغانان دغې کودتا ته په کوم نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تحلیلي راپور لري.
دا ټیک همغه ورځ ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل درې سوی. یو څلوېخ کال وړاندې د 1350 مریز کال د ثور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېخ ساعته چې افغانستان یې واړول کې سردار محمد داود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببرک کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوځ کې نظامی افسران چې ګوندیان او هغه هم ونیسي. نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورو ملي واده زریدار او ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارکې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې د ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو اوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کلی کې د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي وردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ تداخل سول او روسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتا چانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې مخام او بجېبه لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ ده چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ ورستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو لاره د زریدارو قواو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د زمونږ نن لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسی او ټول دولتي قدرت ولسته لسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوار له ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ لول سو غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتا چانو لخوا وبجل سو. په چامیر چې په هغه وخت کې په پلی چرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس و د داود خان او د دا د کورنۍ د وجلسوی غړی جسدونه د پلی چرخي په پلی ګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دوه تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادي.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغې ورځ باندې د واک اخیستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره د وینې تو یولو هغه سوای د متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دو او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوشي حکومت کابل کې ولري، همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلې. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ ده، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د د 1950 کال د ثور د اومې خنړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلک ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوی و کنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سي وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ، او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شو.
د خلق دیموکراتیک ګوند په خوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د ثور کودتا ځکه ښه نتیجه نه درلوده چې په ګوند کې دننه ځینو کسانو د واک د ترلاسه کولو هڅې کولې. شاغلی لایق له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره هم وکړه چې نړیوالو استخباراتو هم د خلق دیموکراتیک ګوند د اصلاحي پروګرامونو د ناکامه کولو لپاره پراخیا او هر اړخیز هڅې کولې. له سلیمان لایق سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
او اصلا د ثور قیام چې جامعه دا انتباه ترې اخلي چې یو پارټي تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو دپاره چې لا پخوا یې چیلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چاله چا پوښتنه نه وه کړې. په موږ کې ویلانتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي وي د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو ولنتریست یو سړی چې هغه حفیظ الله امین نومېده او تاسې پیژنئ، او هغه د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي او په سیاست پوهي چې کوم عمل ته کله څوک یو ناجایز و غیر قانونی عمل تلاسه چی اگه او پیگی چی آیا دا واقعا یو سازنده اقدام ده که یو مخرب اقدام ده. نو پر حال علتا دی حفیظ الله امین پا نامه یو سره و او پا گوند که دسی پیش راغ لی چی دی میر اکبر خیبر پا نوم دی گوند یو رهبر ترور سه، اگه جنازه پا دیر شکوه و پا دیر لوی مراسم و بانده گوند واخیسته پا رسمی تاو او په زرګونو زرګونو لسو زره خلک سره ونسو او هغه خخ ک دولت دې په مقابل کې دې مراسم او عکس العمل وکړه، او د ګوند مشرانو یې حمله وکړه، هغه بندي خانه ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلکی سایمن سبانو واګي ورسره وي، هغه سوچ کړ او کودتا پرانا او رات پر لسو بجو دی ورنج سایب تانکون بازار تر اوات او دزی شروع کلی، او دولت پا دی لحاظ چه لمنز دیر مستحکم نو کسیم دیگه پراس که پیاولای سلیو سردار ما داود خان یو سلیو چه وسنسته، لیکن دی افغانستان پر زرزه ایمانو که یو سلی ده چه دیده یوالد جولولو مینور سروا او یو ساده شازاده هم نو جنی خخ دیر مثبت خصوصی.
یعنی لایق صاحب تاسو خبر نه داس جوتیږي چې د ګوند د هغه پلان نه درلود د کودتا
قطعا ګوند سره داس د شي نو ککېدای خو زم د سیاسي بیرو کنه په لوړ مقام کې هم خو یو جلسه به کېده یو پوښتنه به کېده. دا فقط صاحب چې هغه کس چې د خلقی افسرانو د سازمان اول مسئول و، هغه غوښتنه وکړه له هغوی نه، هغوی قیام وکړه او په رڼا ورځ په تاسو ټانکونه راووته بازار ته او دې ته، او په یو ساعت دوه ساعته کې د پخواني د سردار محمد داود خان د وروستني حکومت ګیله مې ورټول.
اشتباه وکړه تا
دا موت سخت ده ځکه چې په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا دی وسړي په اراده وسو هغه حزب چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپل کودتا وبولي ځکه چې آیا څه کوي سوی شاته تلای ختم وزيتي نو مجبور چې دوی وایي دا قیام تاییدو دا قیام تایید څه نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم دغه ګوند مشر وم
کودتا وسوله کامیابه سوله بیرته د خپل دې ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول لامل یې څه و
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزت هم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام په د دوی په اصطلاح که نه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي اوس د دې جمهوریت نو اسلامي جمهوري ده لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي د ده مخې ته ډبرې
یعنی سلقوي برخوردونه
قطعي دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد زه دې پخپله ژونده یم دا خو د افغانستان په دې خټه او په خښتو مهره کې ده تا دلته د افغانستان تاریخ ولوله ورور ورور وزلی پلار زوی وزلی د قدرت په سر باندې او په دې لحاظ چې دا هیواد بیا په خاص طور سره د په قومي عنعنو قبایلي عنعنې او د پخوا د سلاطینو تاریخ ټول دغسې په وینو لړل شوی
او ولې ناکامه سو ده دا بدلون ولې ناکامي سره مخ
هغه هم د دې علت دا و یو خو بینالمللي چیلنجونه و د دې په مقابل کې ځکه چې دا یو چپ نوزت و او د دوی بینالمللي تکیهګاه یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ په سیاسي لحاظ په موازنه د دوی په ګټه نه وه دا دولت یې نه سوی حمایه کولی لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره له دې چې دا چپ نه ده دا د هغه چپ اپوزیشن ده لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي ده
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول یعنی چې چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه تعقل په اساس نه و د استدلال په اساس نه و بلکې احساساتي برخوردونه نه و په پړاو بدلون کې
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نه شي کوی کله چې پیروزي ته ورسېږي تاسو د روسیې تاریخ وګورئ نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و چې هر وویل چې انقلاب زنده باد خو تا نه منم ته منعرف یې بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي موږ دې بیا هم کور آباد یي چې داسې کالم نه ده کړی چې لوی ډېرې لویې تراژدي ځینې پیدا شي لیکن اختلافات د دې موجب شو چې د موږ د دولت عمر یې لنډ دی
جهادي ګوندونو ورسره څنګه عامو خلکو سره چې موږ غږېدلو دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري
دا خو ګوره حوادث یو په بل تاثیر لري هره لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر یو نوی ګرایش یو نوی تمایل په یو جامعه کې منځته راولي لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات جګړې جنگونه او انسان وژنه په دغه څه موهوم او خیالاتو پورې تړي دوی معلوم خلک دي اوس چې دا د مخه ده دې هېواد ته راغلي او خو فرض کړه خو د دوی لخوا متهم و چې دا د کوپر دولت ده اوس خو د اسلام دولت راغلی
د وروستۍ پوښتنې په توګه درته ووایه چې که چېرې داسې یو بدلون انقلاب نه وای رامنځته سوی په هغه وخت کې اړتیا وه د یو انقلاب په داسې حال کې چې داود خان جمهوري ریاست اعلان کړی و جمهوري وه بیا هم اړتیا لیدل کېدله بدلون ته
زه داسې تاسو ته یم چې دا مسله چې آیا د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دا مفیده وه که مضره دا د موږ د بحث له ساحې وتلې ده زه په یو تفکر پورې مربوط سړی یم هماغه یم چوم نو لهذا د موږ قضاوت د یو ډلې د یو عقیدې د یو ایدیولوژي تر تاثیر لاندې ده او بل څوک چې راځي هغوی هم دغسې دي دا 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 بهیرونه جریانونه دغه سیاستونه چې اوس په مخه دي دوی به یې دې نتیجه معلومه کړي چې آیا ګټور و که نه و
د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی غړی سلیمان لایق اوس هم مونیز پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو غوریدونکو سلام له هر چاودنې مرګ جوړلې او بد پیخي ورسته چارواکی پیخه پکلا کوټه کوغندی او د پیخي قربانیانو ته دعا کوي د پیخي د معلومولو لپاره کمیسون ټاکی د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو
اوس پام کوي ګډوډو خبرونو ته نتاقان
پنبه گل چکا
او چمبر خیال نسواری لند خبرونه دغه دي
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د زپلو لپاره دو تنه غټ غټ اسکر واستوي
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلې څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک ویني خو حکومت یې نشي لیدلای
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله
او چارواکی وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلې دي خو حکومت یې نشي لیدلی خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولای چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړای شي د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه تخصیص او ډالر خلیدلی شي د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډیره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لوی موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي زنده باد افغانستان
افغانستان
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیخي پاک له معلومات راکړي.
که دی پیخی پا حق لگرنا و چوی نوخه بشی؟
پا تاسف سر بایدو ایمه چه دیر و دا پیخه و دیر کسان پا کجو برشون خود خپلو ویخو، بیدارو او خیارو قوتونو پا سرخندنو ویارم چه فاجعه للوی دو را وگرزاولا او فاجعه خپل واره علا ترگوره سوال.
فاجعه چنگ للوی دو را وگرزاول شوا؟ چودن خوش شوا او دیر زوراور چودن و شوا پا یو دیر مهمه، حساسه او گرمیشت سیمه که دخمن خپل هدف تا ورسیده.
زده نمنم، زکه چه دخمن غختل چودن پا بلزای که وکری ده دخمن هدف بلزای و او دخمن غختل لدین هم زیاد تلفات واروی او خسارات را منز تکری.
دقیقا نی چیر تا چودن کولا؟
نپوهیگم، خوباور لرم چه چودن بل چیر تا کولا.
مثلا چیر تا؟ او دی کم دلیل مخی تاسو داغ ادا کوایی؟
ده نظامی قوانینو پر اساس وایم، ده خپلو تجربو لمخی پا دی باوریم چه ده دخمن هدف بل زای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشو مایله چې کوم ځای خواتمن بل ځای وو.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د 300 تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړې وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا 40 کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانه مخوز جانانا ورته وای کنه څه شي خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
والا کواد اوریدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یو کیلو به کړای راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلای سي؟
که زیاد شول تاسو به مې راسره وخورئ.
ټیپسیانې مستې او پینې دیم راوړي، ځینې د بندور کو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یوسی وروره،
دغه دی د پیسو بیل مو.
ښه،
والکه له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ افغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده، پولیس له جیبه مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
Oh, my God.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی رانا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.